السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې دریمې نیټې ده. ملیحا میرزاده او عبدالحی کاکر درته د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې له افغانستان سره د سیمه ایزو همکارو غونډې د حال ترڅنګ یو شمېر کورني سیمه ایزو نړیوال رپورټونه لرو. پروګرام روښانه مستقبل هم درته وړاندې کوو. فاول خبرونه له عبدالحی کاکر نه اورو.
د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس نن په کابل کې پیل شو. د له باجوړه د قومي اسمبلی غړي وای ډیر ژر به باجوړې شین سي د خبر پښتونخوا تر انتظام لاندې راسي. ټاکه سوې ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشا سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلموي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې پیل شو په کې د سیمې په کچا د انرژي ترانزیت سوداګري او پنګونې په اړه خبرې کیږي. د دغه کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل چې افغان دولت به د بهرنۍ پنګونې لپاره لازمی مواقع برابر کړي. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به سبا له په کانفرنس کې ګډون کوي. په کانفرنس کې د دیرش مرستندوی هیوادونو د څلوېښتو سیمهیزو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وای ډیر ژر به په باجوړ ایجنسی انتظام د وفاق پر ځای خبر پښتونخوا ته ورکړل سي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل چې د باجوړ له خبر پښتونخوا سره ګډول یو ازمایشي کار دی.
کمیټی چې روانه ده پرایم منسٹر طرف نه په سیفرون کې نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دغه سره دا خبره وتله چې دا دوړای مې نه ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سېنیټر صاحب هغه هم زمونږ سره په دې کې یو شو او مونږ په دې باندې خبره وکړه چې دا باجوړ ایجنسی دی د پاټا سره شامل شي یعنی پروینشل ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا کې.
شابدین خانول ک د ازمایش کامیاب سو نو شای مومند ایجنسی پکړون نور قبایلی سیمه هم خبر پښتونخوا ته حواله کړل سي. تر کې انساب خبر پښتونخوا خپل شپږ پنځوس غړو ته په بلدیاتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم ضبط خلاف ورزي په تور تنبیه نوټیس ورکړې دي. بیګا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې غونډه تر سره شوه او د ورسره د تریک انصاف صوبایي ارګنایزر فضل احمد خان خبري غونډه وکړه او بیا مشال لیډي ټول چې د سېنیټر اعظم سواتی او صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل ته هم نوټیس ورکړې دي.
چې کوم خلک د پی ٹی آئی ممبرز وو یا په ریزرو یا په الیکټډ وو او وی د پی ٹی آئی ټیکټ هولډر خلاف خپل ووټ استعمال کړی دی او یا ابسنت شوی دی هغوی ټول لمونږه نوټیسز ورکو او هغوی موږ لا یا خپل صفائی راکړي او کو ګیلټي نو هغوی سره به مدقه سلوکي چې کوم د دې نورو سره
پر دغو کسانو تور دی چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د تریک انصاف پر ځای نورو ګوندونو او غړو ته ووټ ورکړی دی. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې د پولیسو په خوانی ډی جی وژل شوی دی. د کوټه ښار پولیس وایي د دې ښار په سریاب سیمه کې د چهارشنبه په ماښام نامعلوم وسوالو د پولیسو په یو پخوانی ډی جی قاضي واحد ګاډي باندې ډزې وکړې چې په کې نوموړی سخت ژوبل شو او وروسته هسپتال ته په لاره سا ورکړه. پولیس وایي وسوال په موټرسایکل سپاره و چې په نشه تیشه کې بریالی شوی دی. د دې پیښې زمري د عبدالله وزیرستاني په نوم یو کس منلی چې ځان د مجلس عسکري نومي وسوال لري ویان بولي. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قومندان جنرال فلیپ بریدلیب وسلوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. ښاغلی بریدلیب چې نن یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوال طالبان په حملو د سړک د غاړې بمی چاودنو کې کموالی راغلی او زیاته کړه چې دغه حملې تر مخکینیو هغو خطرناکې او ضروري دي. فلیپ بریدلیب پر پاکستان هم غږ کړی چې د وسلوال طالبانو په ځپلو کې خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان لوګر سیمهیز چارواکي وایي د افغان سرتیرو یو پوځي هلیکاپټر د دې ولایت په ازري ولسوالۍ کې راپریوتی چې په کې سپاره دولس کسان ټپیان شوي دي. د لوګر ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالولي وکیل نن مشال لیډو ته وویل چې دغه هلیکاپټر د تخنیکي ستونزې له امله رالوېدلی او زخمیان هسپتال ته رسول شوي دي. ښاغلي وکیل زیاته کړه چې دوه هلیکاپټرو نن د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی او د دې ولایت یو شمېر سیمهیز چارواکي لري او ناامنه ازري ولسوالۍ ته وړل. چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې نه ښاغلي دورانی او نه هم د لوګر سیمهیزو چارواکو ته زیان اوښتی دی. ټاکل شوی دی چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشا سلمان د ولسمشر براک اوباما میلموي. د سعودي عرب د بادشا دا سفر څو ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د سوي تړون لپاره رای ورکوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز ویلي پوهیږي چې سعودي عرب له ایران سره پر سوي تړون اندېښنه لري چې په دې ډول به تهران له بندیزونو وروسته خپل اقتصاد پر پښو ودروي. امریکا په دې باور ده چې د بندیزونو لرې کېدو سره به نږدې سل ارب ډالر ایران لاسته ورسي چې خپل ځپل سوی اقتصاد د ود لپاره ځینې کار واخلي. په ورته وخت کې واشنگټن دا ویره هم څرګنده کړې چې تهران له دې پیسو د ناوړو فعالیتونو لپاره ګټه پورته کولای شي. چین په نړیواله دویمه جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزه د پیکینګ په تیانمن چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکو د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړو. د چین ولسمشر شي چینګپینګ وویل چین کله هم د پراختیا غوښتنې هڅه نه کوي. ولسمشر شي چینګپینګ همداراز اعلان وکړ چې د چین د وسلوال پوځ په شمېر کې به درې لکه کمی راولي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې له وجې 1.3 کروړ ماشومان د تعلیم له حقه محروم دي. د یونیسف نن خپور شوی رپورټ وایي په دغو شمېرو کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري. رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې شخړه نور هم په پراخېدو ده، نو شایي په راتلونکو میاشتو کې سکول ته د تلونکو ماشومانو شمېر 50% زیات شي. یونیسف وایي په شام، عراق، یمن او لیبیا کې 9000 داسې سکولونه شته چې د استعمال قابل نه دي. دغه سازمان زیاتوي چې اضافي 3 کروړ ډالر ته ضرورت لري چې دا رنګه وکولای سي نور ماشومان سکولونو ته ولېږي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم حال او کرنسی قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.15 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.10 روپۍ او په 23.95 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.63 روپۍ. او 2.78 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.68 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. او د کرنسو بیا او د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدو په خبرونه کې به واوري. نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکارو یا د ریکانومي کانفرنس پرانستل شو. د غونډې د اهمیت په اړه یو کارپوه وایي:
دا نه ده چې دې ملاقاتونو سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټولې حل شي، خو دا ده چې یو موقع ده چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي، هغې ته توجه شي.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو نه منتخب شوي غړي وایي په ازمایښتي بنیادونه به د باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای خیبر پښتونخوا ته سپارل کیږي.
حکومت تر په داتې تجاویز او چکم اف ار جی هغه کې مونږه انیشیټیو والو خو مونږه دا ورته وی چې دا یو ایجنسی نه، خو مونږه په دې باندې خبره وکړل چې دا باجوړ ایجنسی دی د پاټا سره شامل شي یعنی پروینشل ایڈمنسٹریټ ٹرایبل ایریا.
په قبایلی سیمو کې د شری ناروغي خلاف د کمپین حل درکو. په خبرونه کې 19 پروګرام روخانه مستقبل هم لرو.
زمای په تمره لپاره لکه یو څخه د پېښور په ځای کې چې هغه د انیسټیټ دی په میتھمټیک لیول باندې چې څه پروګرام نو او دا پروګرام ما شروع کو. زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم چې خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو اوریدل، نن په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکارو دوه ورځنی کانفرنس شروع شوې ده. ټاکل شوی چې په دې کانفرنس کې د ترانزیت سوداګرۍ قدرتي وسیلو ترڅنګ د ټاپیو دغه شان په نورو مهمو پروژو هم دغه کانفرنس ګډونوالو سره خبرې وشي. دا وخت را سره له کابل د مشال ریډیو خبریاله حمیده عثمان د ټلیفون په لیکه ده. نو حمیده، تاسو ستړي مشوایو او کو د غونډې د تازه صورتحال نه مو خبر کړئ.
مهرباني د نګدې اویا هیوادونو او سازمانونو استازو نن د ریکا مغونډه په کابل کې پرانیسته. البته دا د سیم اقتصادي همکاریو یو کانفرنس دی. البته باید ووایم چې اوس مهال د دغه غونډې ګډونوال په بیلابیلو کمیټو کې کاری کمیټو کې په کار بوخت دي او دغه کمیټو کاری نتایج په سبا ته اعلان شي. خو د دې غونډې په پرانیستلو کې افغان چارواکو البته د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد ویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکي په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژۍ او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. البته ګډونوالو د ریکا ساګن غونډه مهمه وګڼله، ځکه چې په دې غونډه کې ترانزیتي، سوداګریز او د انرژۍ په برخو کې د پروژو پر عملي میکانیزمونو خبرې کیږي. نو ځکه یې دا غونډه ډېره مهمه وګڼله او همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مرکزي ویل چې په دغو مرکز وی ویل چې په مرکزی او جنوبی آسیا به تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنه مخه نیولی شي. همدې حال کې د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا مشر وویل چې ریکا شپږ به په افغانستان کې د پانګې د جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم وي. البته باید ویم چې د ریکا شپږ ناسته دوه ورځې دوام کوي چې په دوهمه ورځ به البته سبا ته د جمعې په ورځ به یا نتیجې او لاسته راوړنې چارواکو لخوا له رسنیو او خلکو سره
شریک کړل شي. ډیره ډیره مننه حمید عثمان چې تاسو را سره دا معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو اوریدل چې نن په کابل کې د سیمه ایزې همکارۍ د غونډې پرانستل کیږي، بلکې پرانسته اوښوا. د دې غونډې کوربه افغانستان دی چې په دې کې د افغانستان او د پاکستان او هند په ګډون یو شمېر ګاونډي هیوادونه ګډون لري. د سیمه ایزې همکارۍ غونډې پر موضوع زموږ همکار ګلیاس په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو ودیر پی سره مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې د افغانستان تر څنګ ګاونډي هیوادونو لپاره د ریکا غونډه څومره اهمیت لري.
مرکزی ایشیا سر و سرعی در خصدی تجارتی در کلو پاگرانیونو در بجوی در انتخالاولو در کلو در او برکت شی او وادو کې کا اقتصادي وادا خپل شي خپل په سکیورټي او امنیت راوستلو او ټول مافیایي فعالیتونه په
وزیر صاحب اقدارت وای په دې غونډه کې د افغانستان گاونډي هیوادونه هم ګډون لري او په دې هیوادونو ترمنز یو بے اعتباری غونډه فضا هم موجوده ده. تاسو څومره خوشبینه چې آیا د دې غونډې د لارې به د اعتماد سازۍ فضا بحال شي او کنه؟
احترام او حاکمیت ته احترام ساتل ضرور خبره ده. نو کله چې دې هېوادو په منځ کې اقتصادي اړیکې پراخې شي او هر یو حد پسې خپل اقتصادي منافع ترلاسه کړي، نو دوی د اړیاو د بل د پرځولو او ضعیفولو او ورانکارۍ لپاره هلې ځلې نه کوي.
وزیر صاحب دا راته وایي چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې یو تجویز ورکړی و افغان حکومت ته چې د ترانزیت په لاره کې افغان پاکستان او هند هم شامل کړل شي. نو آیا تاسو څنګه غنئ چې په دې غونډه کې څه په دې اړه به څه خبرې ترې وشي او کنه؟
خبرې وشي او خبرې کې دا زړه دا چې موږ د
په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو ودیر صافي سره تاسو مرکه واوریدله. تاسو دا واوریدل چې نن په کابل کې د ریکا کانفرنس شروع شوې ده. سبا له د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته سفر هم ټاکل شوې ده چې په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې اړه ریاض موسی خیل تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر سرچینو وینا وا چې د کمی سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به د افغانستان د اقتصاد پاړه کابل کې کیدونکو دوه ورځنی غونډه کې د پاکستان نمائندګي کوي. د سرچینې په خبره سرتاج عزیز به د جمعې په ورځ کابل ته ځي او هلته به کانفرنس کې د ګډون نصر بیره د افغانستان عالی رتبه چارواکو سره هم ویني. د سرتاج عزیز د کابل د دورې د اهمیت پاړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او پیښور کې میشت خبريال رحیم الله یوسف زین ته پوښتنه
ملاقاتونه ډېر کېږي. نو په هغې کې چې څه خبره وي، زړې خبرې، نوې خبرې، ګیلي شکوي، د هغې ذکر کېږي. نو دا نه ده چې دې ملاقاتونو سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټولې حل شي، خو دا ده چې یو موقع ده چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي، د هغې ته توجه وشي او د هغې د حل کولو لپاره څه نه څه ګامونه پورته کړي شي.
همداراز مو افغانستان کې د کیدونکو اقتصادي مرستو د کانفرنس د ضرورت او اهمیت په اړه د سیمه ایزو چارو د یو بل کارپو او خبريال حسن خان نه تپوسو کو نو د ویناوا
تاسو پته چې په افغانستان کې به یا په سکیورټي کانفرنس کې د یا په امن باندې کې دوم ته خبرې وي. دغه شانتي کانفرنس چې کوم دی د سره به د افغانانو حوصله هم اوچت شي، د غوي چې کوم سنس اف ډیپریشن چې ته وي چیرې هغه هم د غوي لګي د چې او دل کې خلک دغه په اقتصادي جون کې هم انټرست اخلي. نو زه غواړم دا چې دا یو ډیر اهم موقعه چې په هغه کې به هندوم ناسي، پاکستان هم ناسي، افغانستان هم ناسي، امریکا هم ناسي، روس هم ناسي، چین هم ناسي. نو دا نه چې صرف دی په اکونومیک خبرې کې سره سره چې دا وخت کې کوم مسائل دي د ټولو ملکونو په هغه به ملته خبرې کېږي او دا یو ډېر ائیډیل فورم دی په دې ائیډیل مقابله.
د یادونه دا چې د ریجنل اکنامیک کوآپریشن کانفرنس ان افغانستان یا د افغانستان د اقتصاد پاړه د سیمه ایزو مرستو کانفرنس پیل په کال 2015 کې کابل کې شوی وو او د غلړ کې نوې ډیلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې هم غونډه شوې دي او کېدونکو غونډه دغه سلسله شپږم غونډه ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې افغان پولي تصویر مې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو تر وسلوالو په مرکزونو هدفي هوائي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې په دغو دواړو سیمو کې اوشمیر وسلوال وژلي او دغوی مرکزونه تباه کړي دي. خپلواکو سیمه ایزو سرچینو د پاکستان پوځ د اداوو پخلی نه دي کړي. هارون بچا تفصیل راکوي.
د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې جنگي جټ الوتکوې د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي او لک تر لګه یو دیرش وسلوال یې وژلي دي. اعلامیه کاږي چې پر شوال شویو هوایی بریدونو کې ولس او د تیرا په هغو کې څوارلس وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي چې په یادو سیمو کې دا مهال د حقانی شبکې او پاکستانی وسلوالو طالبانو جنګیالي پټتي چې د تیر 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا وروسته د سیمو ته تښتیدلي او حمله غځینو تر وروستي بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایي بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې د یکشنبه پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د تروستي بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې پر کارول کېدو اندېښنه وښوده او د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو یې وغوښتل چې د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد سخت اقدامات وکړي. لبلی خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی خودل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته په شوال کې د تازه هوایی بریدونو پخلی کړی او همدارازي د وسلوالو د څلور مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د تیر کال جون میاشت راهیسې د هزار بے عزب په نامه په شمالي وزیرستان کې د پیل کړو خپلو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او همداراز بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نیټورک یې له منځه وړی او د یادې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هم د پوس په وینا د شمالي وزیرستان عملیات یې ورستی پړاو ته ننوتی او یوازې شوال سیما چې دنګ غرونه او ګور ځنګلونه لري د وسلوالو لپاکولو پاتې ده. باید وویل شي شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر ورتګ د لګېدلي بندیز له کبله لا تر اوسه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو د وسلوالو د وژلو د پاکستان پوز د ادعاو پخلی نه دی کړی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وای چې د قبایلی سیمو د ولست ترقی او خوشحالۍ لپاره به پازمیختی بنیادونو د باجوړ ایجنسی تنظیم د وفاق پر ځای خیبر پختونخوا ته سپارل کیږي. بلخوا کارپوهان وای چې د صدر ممنون حسین په یو لاسلیک د فاټه آئینی حیثیت بدلی دی شي. نور تفصیل اسلام آباد احمد الله په دې رپورت کې راکوي.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی شابودین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په شمول د قبایلی سیمو نه منتخب ټول د پارلمان غړو دا غوښتنه کوله چې د فاټا آئینی حیثیت دی بدل کړي شي، او دغه لړ کې د سلا مشورې وروسته دوی په دې متفق شول چې په ازمیختی بنیادونو به باجوړ ایجنسی د وفاق د انتظام پر ځای خیبر پختونخوا انتظام کراولي. د نوموړي وینا وه چې د باجوړ ایجنسی نه وروسته مومن، خیبر او دغه شان د نورو ایجنسو به هم قانوني حیثیت ډیر زر بدل کړی شي.
حکومت د طرفه دا تجاویز و چې کوم اف ار جی هغه کې مونږه انیشیټیو والو خو مونږه دا ورته وی چې دا یو ایجنسی نه دی، یو یونټ نه تاسو والے دا غي ته پر باجوړ ډیز جات سوټیبل دی. نو په دا باندې بیا هغه باجوړ ځان لکو کوم کمیټي چې روانه ده پرایم منسٹر د طرف نه په سیفرون کې، نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دا غي سره دا خبره وتره چې دا دوړې مې نه ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سېنیټر صاحب هغه
قبائلی سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خو د فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي، یا د ورلا د ځان له صوبې درجه ورکړي شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوری سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو او فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن نه باجوړ ایجنسی د فاټا پر ځای په پاټا کې شاملولو لپاره د قانوني او آئینی طریقې کار په حق له تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وا
آرټیکل 6 کې دا خبره ده چې کفرس کا جرګو وغوړي خلک وغوړي نو پرزیدنت په یو ساين باندې کم دی فاټا غونډه چینج کړي دي، غونډه بدلې دي. اوس هم که پرزیدنت یو ساين وکړو نو د فاټا غونډ سټېټس به بدل شي، صوبې سملې کې هغه د نمائندګي هم ملوي دي شي. په داسې اصول نو دا خو ډېر ښه قدم پورته شي، ځکه چې دا یو سټارټ دی چې شروع اوسوله او دا د جنسې دی په پاټا کې شامل کړي. یقینا چې روان کال دو کې باقي شخې مې ایجنسی لري دا به هم په پاټا کې شامل شي او د ایڈمنیسټریټیو پاور پروینس تور کړي.
دا د هم یادوي چې د وفاق د تنظیم لاندې دا قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي، او د فاټا د منتخب غړو تر مخه چې آبادی د اتیا لکونه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خیبر ایجنسی سیاسی مشرانو تیر ورځ خیبر پختونخوا گورنر سره په غونډه کې غوښتنه کړې چې په قبایلی سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی بدلونونه راوستي شي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سی آر نظام د لمنځه یوړل شي او په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرحه چنواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو تیر ورځ په گورنر هاوس په خبر کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان سره لیدو کاته کړی دی، او له دې غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی اصلاحات وکړي شي او اف سی آر نظام دې ختم کړل شي. په دې حق له د پاکستان پیپلز ګوند خیبر ایجنسی صدر او خیبر سیاسي اتحاد مشر حضرت ولی افریدی مشال ریڈیو تبویل
یو مونگ پا فاٹا کے آزادانہ طور باندھے با اختیار بلدیاتی انتخابات گختل، او پا دویما نمبر کے مونگ ورسرا ورسرا داویل چی پا اف سی آر چکم موجودہ آغا نظالمانہ نظام دے دا مونگ لے ختم کرے شی. بل ورسرا ورسرا مونگ پا فاٹا کے چکم کرپشن روان دے کا آغا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے او کا آغا دا فاٹا سیکرٹریٹ دے. مونگ آغی لے داور خبر کرلو چی پا غٹا پیمانا پا دغو اداروں کے کرپشن روان دے، میرا بانیو کا چی دا دغ مخنیوائے وکړه.
او د جماعت اسلامي ګوند د خیبر ایجنسی او مشر زرغون شاه پردي په خپل خبرو کې وویل
او د شپتو کل نه دلته مسلې دي مونږ په فاړه کې داس لات غواړو چې په فاړه کې بلدیاتي انتخابات وشي د نور ملک په شان دي چې نور دی ودا بالغ رہے دہی باندھے وشي چې هغه څنګه عام موټوي اسنه چې سپنګری یا د ملک هغه زړه غوي خو مونږ هم دا خبره ته کو تکړه چې مخصوص طبقه ده د شیما ورګوا مونږ دا غواړو چې د کمپیوټر کې انتظامیا چې دا د اختیارات کم کړی شي او د عدالت کم سیستم چې دا بیل یو ځان له اداره شي نو هغه خبره دم تیار شو هغه مونږ سره واده وکړو ان شاء الله دا به زړه حل کوم
یاد دی وی چې په کال 2012 کې د پاکستان وفاقي حکومت د فاټا خلکو ته سیاسي ازادي ورکړه او پولیټیکل پارټیز آرډر یې ورغځول او په اف سی آر کې یې معمولی بدلونونه وکړل خو د فاټا خلک وایي چې دغه اصلاحات ناکافي دي او دلته دې نور اصلاحات هم وکړل شي او په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره فاټا ریفارمز کمیشن هم جوړ کړی دی او دې کمیشن هم څه سفارشات تیار کړي دي چې ځنې سفارشاتو سره قبایل اتفاق نه لري فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو چپه ډېره شوه لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپلې م لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې وا پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا کې درس بنای
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک
په پاکستان کې تاجرانو په ملک د حکومت لخوا د ویډ هولډینګ ټاکس لګولو پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ویډ هولډینګ ټاکس فیصله دی واپس واخلي کني دوی په خپل احتجاج په هړتال کې بدل کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان ټولو تاجرانو د حکومت د ویډ هولډینګ ټاکس د فیصلې پر ضد د کراچي کوټی لاہور او د پیخور په ګډون په بیلابیلو خارونو کې احتجاجي مظاهره پیل کړي او غوښتنه کړي چې حکومت دې د 0.6% ویډ هولډینګ ټیکس فیصله بیرته واخلي ځکه چې دا د دوی معاشي قتل دی. د تاجرانو په وینا کې حکومت تاجران په ټیکس دایره کې راوستل غواړي نو په کار ده چې بل کوم عیني او قانوني لار خپل کړي او تاجران دې په اعتماد کې واخلي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پیخور د تاجرانو مشر شرافت مبارک وی چې سبا د جمعې په ورځ به دوی په ټول پاکستان کې د خیرو ورځ مانځي چې پکې به د پاکستان حکومت ته خیرې کوي او له سبا به د بانکونو سره دوی خپل لین دین هم بندوي.
بالکل دا زمو خپل فیصله ده چې 4 تاریخ باندې بانک ترانزیکشن ټول پاکستان کې بند وي. بانک سره یو پیسې ترانزیکشن باندې کی او 9 تاریخ باندې پورا پاکستان کې شټر ډاون دی 0.6 ویډ هولډینګ ټیکس خلاف چې حکومت دا واپس نه اړین بیا ستنه پر
مشال ریڈیو د تاجرانو د احتجاج او د ویډ هولډینګ ټیکس او د حکومت د فیصله په اړه اسلام آباد قائد اعظم په هنتون کې د معاشیات او استاد ډاکټر انور شاه نو پختل نو د هغه وینا وا
کمزوری ده چې ډایرکټ دا ټیکس نشي لګول دا ویډ هولډینګ ټیکس په ثرو باندې دوی دا خلک مجبوره کوي چې انکم ټیکس ورې خو دې غټ نقصان دا ده چې حکومت ته دا پته نه لګي چې دې بینک دا پیسې چې دا څوک ترانزیکشن کوي دا ته چا دي فرض کړه زما ملګری ما ته را لګي او هغه و چې زما په کور کې ورګه نو دا پیسې خو زما نه دي دا پیسې دا غنه وس کټ کیږي نو لکه په دې کې دا حکومت څه کم ده دوی یو انتهایی انډایرکټ طریقه اپناوي او په دې سره واقعي چې په بینکونو کې چې کم د تاجرانو کم لیندین
د ذکر دا حکومت روان مالیکال بجٹ دوران دا بینک په ذریعہ لین دین باندھے 0.6% ٹیکس نافذ کرے وہ پکم چی د روان کال په جولائی میاش کی عمل درآمد شروع شو خود تاجرانو د احتجاج په وجہ د خزانے وزارت دغه عمل درآمد تر د لومړی اکتوبر وزنډه وو او دی محال یې له تاجرانو سره وخت په وخت مذاکرات هم وکړل کوم چی تر دې د ناکامۍ سره مخ تھی. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د باختر ستوري
او
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر
تازه مشال ریډیو خبرونه تا وګه د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لسلې او ډېدلې او لیدلې شي که تاسو مشال ریډیو ته کوم پیغام لګل غواړئ او خپل کوم نظر را سره شریکول غواړئ نو د مشال ریډیو د ټلیفون ریکارډون کی ماشين شمیره دا 00020221122121 او اوس تم اس په خندرنی مې وجې شوې دي لن خبرونه ل عبد الحی کا کړه
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمې اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس نن په کابل کې شروع شو چې په کې د سیمې په کچه د انرژي ترانزیت سوداګري او پنګونې په اړه خبرې کیږي د کانفرنس د پایل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل افغان حکومت به د بهرنیو او پنګونو لپاره لازمي موقع برابر کړي د باجوړ د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وای ډېر ژر به باجوړی جنځي تنظیم د وفاق پر ځای د خبر پښتونخوا حواله سي نن مشال رسره په خبرو کې موږ ول د باجوړ د خبر پښتونخوا سره غډول یو آزمایشي کار دی تریک انصاف خبر پښتونخوا خپل شپږ پنځوس غړو ته په بلدي انتخاباتو کې د ګوند د نظم او ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهي نوټیس ورکړی دی بیګا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې تورغونډي ورسته د تریک انصاف صوبای ارګنایزر فضل محمد خان مچاله ډو تول چې سنیټر اعظم سواتی او صوبای اسمبلی غړي یاسین خلیل ته هم نوټیس ورکړل شوی دی د بلوچستان په سرشار کوټه کې د پولیسو په خوانی ډي آی جی پروند نامعلوم وسوالو وژلې دی قاضي واحد په گاډي کې روانو چې ور باندې ډز وسوې د زخمي سو بیا هسپتال ته په لارې ساو کړه د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قومندان جنرال فلیپ بریدلی په وسوال طالبان ته د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بدلې دی د خبرو نموړي نن په کابل کې یو خبري غونډې ته وکړه د افغانستان لوګر سیمې چارواکي وایي د افغان سرتیرو یو پوځي هلیکاپټر د ولایت په ازري ولسوالۍ کې راپریوتی چې په کیسه په اړه دوه کسان ټپیان شوي دي ټاکل شوی دی چې سبب په امریکا کې سعودي بادشاہ سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلموي چین په نړیوال دوهمه جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزه د پیکینګ په تیانمن چوکي په شاندارو مراسمو ولمنځله د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې د وجې یو کروڑ او دیرش لک ماشومان د تعلیم له حقه محروم دي
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبد الحی کاکر درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي
وحدت ورسپانې خپل اداریا په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده ورسپانې لیکي چې حکومت د تیر کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړی دي او د دې دوران ډرون حمله هم تر سره کیږي د پاکستان د حکومت او اولس لورې د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلی سیمو کې په ډرون بدونو کې هیڅ کمی ناراضي خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لورې سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصلیز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لورې د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي ورسپانه لیکي چې ترهګری د جرلینا ختمول لپاره په کار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادی علتونو د لمین زوړلو لپاره د هم حسي وشي ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمې د ډېرې مودې راهسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي که حکومت هغوی ته د خاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوي برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګری ختم شي دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال اهل شریف ترمیان زاده نه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې ترهګرو پر ضد با کاروایی جاری ساتل شي او په کراچۍ اپریشن با هیڅ قسمت دباو قبول نکړو ورسپانه لیکي چې په قامی اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړي شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قامی خزانه لوټلې و او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوی دي او دا ډیر بدترین صورتحال وو خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت ځنې خلې خلک نیولی دي، نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایانی شروع کړی دي او جمهوریت په خطر کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطر کې نه دی، بلکې جمهوری تقاضا همدا ده چې چا هم قامی دولت لوټلی وي نو د هغوی د احتساب وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتلی شي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کې یو وار بیا امن راشي.
دسیم حالات او دنړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله په پاکستان کې د نشئی توکو د استعمال او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو او فارن افیرز مجله بیا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې د پیدا شو اختلافاتو په اړه لیکنې کړي دي. تفصیل له فرخنده اسد اور.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبري ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشئی موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلی وو. د دغه هیواد د نشئی موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري او دغه یو زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یو د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشئی توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. او کچري دغه قانون په سختۍ سره عملی شي نو دغه ته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي، چې دغه هم یو ښه خبره نه ده. او بیا چې د نشئی موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوي دي، هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوي. د نشئی موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي، سمګلران عام خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي. خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نوي شوی، تر هغې دغه مسله نشي هواری دی. فارن پالیسی لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې د نشئی موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی. خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشئی موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقونو سرغړونه ونه کړي. د دغې مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي، کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو، نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو دوه کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي، لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کېده او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه څه ویل شوي وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی، خو امریکا په دغه خبره څه خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجله لیکي، یو خوا ملا عمر مړ شو، بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل، خو واشنګټن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نه شي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په ښه کولو کې ځینې کمزوریانې لري. او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بارنو چارو وزیر له ایران سره پټمی برخه کې د شوی تړون دفاع وکړه. وی ویل چې د او ولسمشر اوباما دا کنات تر لاسه کړی دی چې دا تړون د ایران د اټمی وسلې له جوړېدو راګرځوي. د جان کیری د دې سرګندونو تفصیل احمد شیبر په رپورت کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پریکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوی ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل، داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري، هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتوري باربرا میکالسکی اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 40 ته ورسید. دا هغه شمیره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر بارک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغیزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته.
As is President Obama.
زقانی شویم همدارز ولسمشر اوباما زموږ جګپړی پوزي چارواکی او حتی د اسرائیل پخوانی پوزي او استخباراتي چارواکی چې دغه تړون مش په سم لوري روان کړی یو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله تر لاسه نکړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري په مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې د شری ناروغي خلاف د لفظ رزنې مهم ادرې ورځې مخ کې سرته رسیدلې دي چې په دواړو قبایلی سیمو کې 15 لک اتیاو زره پورې ماشومانو ته د مرز ضد ټیکې یا واکسین لګول شوې دي. چې کوم ماشومان پاتې شوې دي نو دا غوی لپاره د دواړو سیمو په هسپتالونو کې دا ساتوم ټیکې موجود دي. شانواز ترګزی معلومات لري.
په محمد او باجوړ قبایلی سیمو کې د شری مرز ضد مهم درې ورځې وړاندې سرته رسیدلې چې د دواړو قبایلی سیمو لګوزت 15 لکه او 30000 ماشومان ته واکسین لګولې شوې دي. 12 ورځې روان دي مهم کې په محمد د جنسای کې څومره ماشومان ته د شری مرز ضد واکسین یا ټیکې لګولې شوې دي. ډاکټر شبیر دغه پروګرام انچارج دي او وای
کوم چې کوم کوریج راغې دا 98% دي. موږ 175000 ټارګټ او ټیکې اوس موږ کوریج شو 171772 کوریج شو او موږ د 20 قسمه دا
او هم دغه شان په باجوړ ایجنسی کې څومره ماشومان ته دغه ټیکی ولګولې شوې؟ د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې ټیکنیکل ایڈوایزر ډاکټر عنایت الرحمن وای
زمونږ ایجنسی کې د 95% پلس ماشومان چې کوم دی هغه ویکسینیټ شوی. دویمه ښه خبره په دې نه شوې دا چې تیر وخت کې دا کمپین پکیټ کې شوی او په پنجاب کې شوی او تاسو ته وایم چې پکیټ کې ډیر زیات ای ریاکشن کیسز راغلي او دا غوښنه یو مسله جوړه شوې وه. الحمدلله زمونږ په ایجنسی کې دغه واقعیات هم پکې نو شوی او په ښه طریقه سره دغه کمپین سرته رسیدلې.
د شری مرز دا مهم د هغه ماشومان لپاره چې عمرونه د شپږو میاشتونو تر 10 کالونو پورې وي. په محمد ایجنسی کې کوم ماشومان د ټیکونه پاتې شوی دی نو وجه څه ده؟ ډاکټر شبیر وای
سریب داسې دي چې لاندې د سټکو د تلې چا ته دې ته مرزان ته او د خپل علاقې نه بار ته دي نو ځکه دغه پاتې شوی دی. یاد داسې دي چې دا په نور علاقو کې شوی دی خو موږ سره دلته په کور کې ناراضي نو چې کوم پاتې دي انشاء الله دا به دې سټکو کې نه کور کې.
او هم دغه شان په باجوړ ایجنسی کې هم څو ماشومان د ټیکو لګولو نه پاتې شوی نو دغه ماشومان په نږدې ورځو کې چې ورته ټیکې ولګول شي څنګه کولای شي؟ ډاکټر عنایت الرحمن وویل
دا غیر فعاله طریقې کاردار چې زموږ سره د WHO یوسف WD د یونیسف د طرف نه د کومنټ د طرف نه زموږ سره سوشل موبلایزر دی هغه ته ایجنسی کې کار کوي. په هر تحصیل کې کسان موجود دي زموږ هیلث سټاف شته نو هغه له دا میسج دی چې کوم ماشومان پاتې شوی دي موږ ته ناټ اویلی بلوایو چې هغه په کور کې موجود نه وي کال پکې دغه ویکسین کیږي.
دا مشرانو وویل چې د شری مرز ضد مهم په کال کې یو وار وي. خو هغه دا هم وویل چې په دوه قبایلی سیمو کې یو هم داسې سیمه نشته چې ګنیا د صحت د محکمې تنان ورتلې نشي او یا بیا ماشومان ته د ساسکو یا د ټیکونه خلک انکار وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګیا اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام روخانه مستقبل. د دې هفته پر روخانه مستقبل خبرونه کې به په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات ترلاسه کړئ. دا خبرونه تاسو لپاره منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په نننی پروګرام کې د پاکستان گاونډي هیواد چین په اړه معلومات ترکو. چین په نورو سانګو کې د پرمختګ نه علاوه د تعلیم په سانګه کې هم ډیر وړاندې تللی دی او د 2004م د یو اټکل لمخه صرف په دغه کال کې 50,000 هلکان او جنکۍ د هیواد په بیلابیلو ادارو کې د لوړو زده کړو یعنی پی ایچ ڈی په پروګرامونو کې داخل وو. د چین حکومت د بهرنی طالب علمانو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې قابلیت کسانو ته په بیلابیلو پروګرامونو کې داخله ورکوي. د محمد جنسی یاسر خان چې دا وخت یې کورنۍ په پینډی کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه باندې چین کې د پی ایچ ڈی ډیگری د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي کسه هم په پینډی کې اوسېده خو د غریبۍ له امله د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د خپل تعلیمي سفر په اړه یې مشال ریډیو ته صدا سي ویل.
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میټرک چې ما وکړو هغې نه پس ایس ایس سی چې ما کوو نو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره هم د کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایس ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی اډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی که نه هغه ایف ایس سی دوران ځان له جمع کړی و. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کی تھی ما ایڈمیشن ہوا دوران با مالا کالل واڑا راتلل ایف ایس سی واڑا براتلل ما با ایف ایس سی واڑو تا جنہیں کئی الکان تا با ما میتھ پڑا ہوا بل چیز ما میجر سے دے آگا میتھمیٹکس تے اور ما انٹرسٹ ہم چیو میتھمیٹکس ہوں آسے خوز ما ٹیکس لائن انجیرننگ یونیورسٹی دا شو کو چیز انجیرننگ کے لارچ ہم خو بس وسائل دو منو چی ما پروفیشنل سٹڈی کی چی رہے گا نا ایسا آخیس تے دے وجہ نا بے ما سوچ داو کو چی بس والدین وانے سبا زورا چو منو آگے بزے زور چول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلا ما اور بی ایس سی ما دے وجہ شروع کرا لا بس بے چی ما بی ایس سی شروع کرا لا نو خدے ڈیر ما مدد وک اور ارے دوران چے ما گلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو اگے ما تیو اکیڈمی مو اور گرلز کالج ما گے ڈر نا آفر وشو تے تاس ما کالج لرا شے اور منگا وڑو تا بڑاو کئی ایون چے ما بی ایس سی کلیئر شو نو ما یو شپگ میں سب کی گیو وکو نو ما سا ٹائم دمر بئی نو چے ما ایڈمیشن نخستے ہوئے نو ما بیب کی شپاگ میشت گیب لکو پاگ میشت دوران ما ایٹ لیسٹ 60,000-70,000 پی ما ہوگا ڈالی ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ما قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخپل پیسو ہونے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ اس ما مور پلار ما سا دیر کوپریشن ہے ما فادر بچ دے ٹیکسی چلاو ہو اگے ما تکل دس نے دی ویلی چ یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ راکا کا کالا گا اگ بار ٹائم بس دا ویل جستا اگر پڑھائی سا شوق دے تخپل بس پڑھائی سیر تا تے دے تو جو ور کا تا کالا خرچی اور دی سینا بالکل جان تے دے ٹینشن ما اخلا بے وجہ نم ایجوکیشن اگے کہ صحیح ما ہمیشہ ما تیرے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران غلط میں پوزیشن ڈالے وہ مالا بے اسکالرشپ رہا کو تقریباً 40,000-50,000 روپئے آگے پر ذریعہ میں ایم فل خپل تعلیم جاری تھا تو خوب پہلا کال دوران غلط میں پرچہ پبلش ہوا آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یہ مالا اگر کو پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور خدا انسان اس ہم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی ہر سخت ملاوی گی وقت بن
دا چین دا اسکالرشپ کون سل وظیفہ ترلاسه کولو لپاره کوم ډول تیاری په کار ده نوموړی وای
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول سی هو د دې لپاره کرایټریا دا ده چې فرست هو چې د تاسو ایجوکیشن بیک گراوند ډېر سترونګ پکار فورن سکالرشپ لپاره سر نه سفارش ضرورت نه هغه صرف اگر تاسو بیک گراوند خو سترونګ ده نو غوی به تاسو لاغه خپل محنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ درکې هغه کې دا هغه د تاسو ایٹ لیسٹ چې دی غنا تاسو سټڈی کې ده فرست یو ان پکار ده اور هغه نه علاوه دا ده چې کله چې دوه اډمی اگر راضی سکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ټول بیک گراؤنڈ سے یعنی ڈاکومنٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل سکرٹریا دا چائنا کی جرے گن ڈر جیت یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نی دی گورنمنٹ یونیورسٹی نی دی نو دے کے بارے سر دس ضروری نہ دے کہ یونیورسٹی کی تاسو اگا ورا والے کہ دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی سکالرشپ راضی اگا اگوی چنے گن سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نی تاسو دوبارہ سلیکٹ کر یو ہو ایم ایمبیسی پہ تھرو اپلائی کولی یعنی پاکستان ایمبیسی پہ تھرو اور یو ڈائریکٹ تاسو چیرے گنا دو چائنیز سکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز سکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اگر بے اگے کی ڈیٹ سی کال کی او زلہ راشی زین ٹیم جون جولائی کی راشی اور زین ٹیم جمی کی راشی نو آگا چیکل راشی بس اگے کی بے سمپل دا سپلائی کولی باقی اگر ٹول ڈیٹیل چیرے اگے ویب سائٹ وانی لکھ لے رہے
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر لوړ دی خو د زده کړو لپاره د چین ژبه زده کول ډیر مهم دی په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یو لاندې د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ بلخوا دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټری ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین ژبه زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل ایف ایس سی کم کړی دا ما په خبر کې فرنٹیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما والد ما دل ایم بی بی ایس کې ایڈمیشن او دل تا چاینا کې اوسې تي دتی انجن هغه کې تی انجن میډیکل یونیورسيټي هغه کې ما ز ایم بی بی ایس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دي فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي خو مطلب دل تا ایجوکیشن هم ډیر کولې ده خو لګ لینګویج بیریر پکې راځي مطلب مونږ ته دل لینګویج کې لګا مسله راځي حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنرز دي هي مونږ ته ډیر خپل خولې میټډ ای لیمیټډ لیکچر ورکې په خپل ټایم راځي او په خپل ټایم باندې واپس دي یونیورسيټي نه بعد دلته موږ ته داسې ټیچرز نشته چې موږ تاسو په کوېشنز کې مسلې نو موږ غوښتل سره ډیسکشن وکړو یا څه نو خپل سیلف سټډي موږ بیا ټول سټوډنټس خپلو کې کوو لکه خپل کنټري کې او بهر کنټري کې صرف دا فرق دی چې کم کمپیریزن د فیسیلیټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسیلیټیز دی لیبورټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی
دلنشین وای د چین ایم بی بی ایس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولای چې سم د مخه خپل کار شروع کړي
چاینا کې هم ایم بی بی ایس کول کې لکه ډیر زیات د تمو سره ډیر مهنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټډي چې دا غل سټوډنټ په خپل سر باندې ډیپند کوي کنه چې کم سټوډنټ سټډي کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولای شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي بل مسله دا ده چې بهر څوک ایم بی بی ایس کوي نو دای د پاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي نو سټوډنټ ته هغه ډیر زیاته مسله بل دای په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه سي خیر چې فارن سټوډنټ ته کم بهر نه چې ایم بی بی ایس کوي کنه نو آینه بعد اغه کور کې دوه درې کال لازمی تیرې ځکه چې اغه بیا ایم بی بی ایس هغه ایگزام کلیر کولې نه شي پی ایم ڈی سی ای د پاره سیلف سټڈی ډیر زیاته پکاري نو دای فارن سټوډنټس د پاره اغه ایگزام یې خېره نو اول خدای نه پکار دی چې اغه د خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکی چې مطلب اغه خپل کنټری کې سټډی وکي بل ان کیس کای د پاره سېنی سیټس نه زمو په کنټری کې نو دای د پاره د بیا دومره سټریکټنس نیک دي چې مطلب سټوډنټس مینټلی ډیر زیات ډیسټرب شي
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چاینا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی نو آی په مطابق دی لکه هر سیس پیک یې وینو چې کوم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وچې دا مسلم د پاره ټیک دی هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانټ سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا سي دغه نشته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیاته ګرانی ده پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه. نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي، څوک د خپلو روایاتو ډیر زیات قدر کوي. زموږ خپلو ملګرو کې هم داسې شته دی چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي، څه پکې داسې سټوډنټس هم شته دی چې خپل پنځه واړه وخت مونځ کوي. بالکل داسې څه پابندي نشته دی دلته کې، هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه سې تاسو تیرولی شئ، که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي. ته دلته هیڅ قسم داسې څه پابندي نشته دی.
تاسو د دلنشین تاریخ خبرې واورېدې چې په چین کې د ام بی بی اس د اخیری کال زده کوونکی ده. په دې موضوع نور بحث هم کوو، خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. دارا سید اسلام د ملکانی جنسی د درګی سیمه سره تعلق لري، نوموړي هم د چین پی ایچ ڈی کړي، دا وخت نوسته کې پروفیسر دی. وای د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنې حل په تعلیم کې دی.
ازما ولیک کې کړي هغه لکه ډیر زیات غریب سره یو انتهایی غریب لکه دومره غریب چې موږ کړه به سار لکه روټي ورنه ما خام بنوا او چې ما خام بوا نو لکه سار بنوا. نو ما په کې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زموږ د خپل کور یا درونو د غربت څنګه ورکوم. زما په مخ کې یو د غبرو د ټارګټ پوت چې بدا ته یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په ستنه طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي، زموږ غربت ختم شي او زموږ زما علاقه چې کومه دا اډیکیټ شي. زما طرف ته یو ګول مخامخ ما ته یو ګول پروت چې دا ګول به زه هغه ته ورکوم. کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برای سټوډنټ وم او دا امریکا خبره ده په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. دا میتھمیٹکس زما شوق وو لکه بی سی کیم زما شوق باندې اخیستی دی. بی سی کیم ما په شوق اخیستی، ایم فل کې او بیا ته ایم ایس کې او بیا په پی ایچ ڈی کې. نو مین څه کې هغه غربت وو. ما غوښتل چې زه څه ناڅه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره، د خپل سوسایټي لپاره، د خپل خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم یم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زمانه زیات قابل دی، زمانه زیات ټیلنټیډ دی او بای پی دا ګډ پراته دی چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه ایجوکیټ شي.
د اسلام نامو پختلی چې د پښتنو لپاره یې په عملی توګه سګامونه پورته کړی هغه وایي
ریسنتلی ما سره په اسلام آباد کې اته پیډ سټوډان را سره دي. نو دا کې زیات تر کې دي ما سره لکه پیندوی چې پاکستان پښتنو سټوډان دی پیډ دی والا زه ما خبر دا دی پروس کال 2009 کې راج من خان سره کوم دی استانا کالج یونیورسيټي پېښور وایي چې کړ دی غا د وین وایس کرم او ما سره میټینګ وکړ چې څنګه څه کنسټرکټیو کار وکړ دی زمونږ لپاره. نو ما وتی ویل چې سر زه به کار کوم او تاسو ته ایم ایس پی ډی کوم پروګرام دی چې پېښور یونیورسيټي په 1952 کې جوړ شوی دی او هلته په کاغذونو کې یا پیپر ورک باندې آلته د ایم ایس پی جی پروگرام ایگزیسٹ کیږي خو پریکټیکل آلته لکه هیڅ هم نشته دی ځکه کمیسټری یا فزیکس ډپارټمنټ سوال نه لري خلک پاره هیږي خو میتھمیټکس ډپارټمنټ کې داسې سفر کسان نشته یا داسې پروگرام نشته دی. ما ته یو به یاد دی چې کم تاریخ کې کړه د 1994 او 1998 په منځ کې د صرف په ایم ایس لیول باندې یو بیچ پاره خلې دی او د میتھمیټکس صرف یو سټوډنټ پاره خلې دی. باقي کوم میتھمیټکس کې دغه ایریاز کې ایم ایس پی جی پروگرام لکه نو چې کم ټیلنټ او هغه اتوماتیکلی بلکہ جس سے پشاور تزم نخم لگا پخپل سیلف کم ما ٹرانسپورٹ دے گاڑے دے خپل پی ول پل ارس خپل اکموڈیشن پخپل ارینج کوم پاس ٹو ٹاؤن تک کلاس عالم ابھی چر حال تناس ڈسکشن وچ رکھوم.
نو مولے د پختون قام او په خاص توګه د پختنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري.
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سمبالي چې خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کی دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي. ځکه چې دې قوم کم بچی دي زه دا قسم کوم چې دا ټیلن په ټول دنیا کې نشته رې چې کم ټیلن موږ سره دی دا ټیلن هیڅ چا سره نشته. ځکه چې ما اول ځل پښتانه ما مختلف سکولونو مختلف کالجونو د مختلف نشته دورې وکړې چې پښتون بچی دی همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دې ته پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول به ته هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سعید اسلام خبرې اورئ.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه. سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې بڼه. او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.